پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شپې زه صفی الله ستاسو اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې اوري طالبان حکومت وی د اسلامي همکاري سازمان غونډه کې به مشخصي غوښتنې مطرح کړي
دلته د پانګونې همداراز د سیمې د امنیت په اړه همکاري او د رسمیت پیژندلو موضوع د بټول پاتې نه کړي
د کونړ په ځینو سره د سیمو تازه د پاکستان له لوري راکټي بریدونه شوي
د شلتن ولسوالۍ د چوګام دره باندې د پاکستان لخوا نه توپونه او راکټي بریدونه چیږي
په کندز کې د کاروانګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې
دغه یو غټ لیمو په دې فصل خو په یو کال کې دی تقریبا اته منه لس منه دولس منه هم کوي دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي واړې دي
تر هر څه مخکې بل احمد تکل نه د افغانستان سیمي او نړۍ مهم خبرونه واورو
سلام د ازبکستان یو تخنیکی ډله د مزار شریف هوایی ډګر ترمیموي ستر له سبا په پلازمینه کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیلېږي او روسیې پر اوو تنو برتانویانو دې هیواد ته د سفر بندیز لګولی بشپړ خبرونه له ازبکستان څخه د تخنیکي متخصصینو یوه ډله د مزار شریف د هوایی ډګر د تجهیزاتو د ترمیم لپاره د ښار ته رسېدلې ده د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف پرون وویل چې دا متخصصین به د راروان 2022 کال په لومړیو کې خپل کار بشپړ کړي ازبکستان د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر سره هم منلې ده چې د ترمز بندر له لارې افغانستان ته بشري مرستې ورسوي د ملګرو ملتونو د ادارې په تېره یوه اونۍ کې نږدې 100 تنه مرستې په ترمز کې یو لوژستیکي مرکز ته انتقال کړي دي یو این ایچ سی آر د تېرې اونۍ په پیل کې له دې ځایه 40 تنه لومړنۍ مرستې مزار شریف ته ولېږدولې د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان د بشري بحران په درشل کې دی او له نیمایي ډېر وګړي یې له دې ګواښ سره مخامخ دي چې په ژمي کې به د خوړو لپاره څه ونه لري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډونوال پلاوی اسلام آباد ته رسېدلي دي د اسلامي همکارۍ د سازمان په دې فوق العاده غونډه کې چې سبا د لیندۍ په 28مه په اسلام آباد کې جوړیږي د اسلامي هیوادونو پر پلاو سربیره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او همدارس د اروپایي ټولنې چین او امریکا سفیران هم ګډون کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون خبریالانو ته وویل چې لږ تر لږه نوي پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسېدلي دي د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فاروخ حبیب پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې اسلام آباد ته د غونډې د ګډونوالو د رسېدو لړۍ روانه ده
زموږ په ګاونډي هیواد افغانستان کې چې کوم بشري ناورین راغلی د هغې په اړه د خبرو لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر حسین ابراهیم تها د شپې لخوا پاکستان ته رسېدلی او نن هم د بهرنیو پلاوو د راتګ لړۍ روانه ده
تمه ده چې د سعودي عربستان په بلنه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په فوق العاده غونډه کې به د دې سازمان د 55 غړو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماتان پر دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي سره له سبا به په پلازمینه کابل کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي علمګل حقانی دا خبرې نن په یوه خبري غونډه کې وکړې ښاغلي حقانی وویل چې د پاسپورت د اخیستلو لپاره به آنلاین فورمې ډکېږي خو د په وینا فورمې پخوانی نه دي بدلې شوې دي هغه د هم وویل چې د نور ولایتونو تذکرو لرونکو ته به په کابل کې پاسپورتونه نه ورکول کېږي د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مخکې تر دې د هیواد په ډیری ولایتونو کې د پاسپورتونو ویش پیل کړی و، خو په کابل کې له نږدې یوې میاشتې راهیسې دا بهیر په ټپه درېدلی و. د پاسپورت ریاست چارواکو د دې کار له امله د بایومیتریک ماشینونو خرابوالی بللی و. لازادې راډیو خبرونه اورئ. په نړۍ کې د اومیکرون په نوم د کرونا وایروس د نوې بڼې د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره متحدو ایالتونو خبرداری ورکړی او اروپا محدودیتونو ته مخه کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي د هغو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې په اومیکرون اخته شوي او بستر شوي دي. د جرمني او فرانسې چارواکو پرون وویل داسې ښکاري چې اومیکرون به د کرونا د وبا د پنځمې پیاوړې څپې سبب شي. د فرانسې حکومت له خلکو غوښتي دي چې واکسین وکړي او د کریسمس د میلو پر مهال کورنۍ غونډې محدودې کړي. ډنمارک ویلي چې تیاترونه، د کنسرت سالونونه، تفریحي پارکونه او موزیمونه به بند کړي. د آیرلند حکومت بیا پر دې غور کوي چې د بارونو او رستورانتونو د فعالیت وخت راکم کړي چې تر ډیره پرانیستي نه وي. او په هالند کې روغتیایي چارواکو حکومت ته وړاندیز کړی چې بندیزونه ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې خلک د کریسمس جشن او نوي میلادي کال رخصتۍ پیلوي. روسیه پر اوتنو برتانویانو د هیواد ته د سفر بندیز ولګاو. مسکو د پریکړه د لندن لخوا د لګیدلو بندیزونو په ځواب کې کړی ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د برتانیا دغو وګړو له نږدې د روسیې پر ضد په فعالیتونو کې برخه درلوده. لندن په 2000 کال کې د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د مسمومیدو د قضیې په تړاو پر اوو کسانو چې ادعا کېده د روسیې د امنیتي ادارو مامورین دي برتانیا ته په ورتګ بندیز ولګاو. د شوي ادعا له مخې د کسانو ناوالنی ته د زهرو د ورکولو په قضیه کې لاس درلود. مسکو په دې پیښه کې هر راز لاس لرل رد کړي دي. او د فرانسې کښتیو پرون 138 تنه کډوال چې غوښتل یې د مانش سمندرګي د چنل له لارې د برتانیا سواحلو ته ولاړ شي وژغورل. فرانسوي چارواکو په یو بیان کې ویلي چې د پنجشنبې په ورځ داسې معلومات ترلاسه کړل چې ډیری هغه کښتۍ چې غواړي له دې لارې تیرې شي له ستونزو سره مخامخ شوي. نو له دې سره د فرانسې د پوځ دوو کښتیو د دې کډوالو کوچنۍ کښتۍ وژغورلې او بیرته یې د فرانسې سواحلو ته راورسولې. تیره میلادی میاشت کې 28 تنه کډوال چې افغانان هم پکې وو وروسته له هغه مړه شول چې کښتۍ د فرانسې بندري ښار کالی ته نږدې ډوبه شوه. د 2021 کال له پایله د نومبر تر 30 نیټې پورې شاوخوا 13500 کډوال د فرانسې له سواحلو څخه د برتانیا خواته تللي دي. د نومبر په 11 په 1515 کډوال د برتانیا سواحلو ته راورسول شول چې دا په یوه ورځ کې د سیمې ته د کډوالو ته د رسېدو تر ټولو لوړه شمېره ده.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او دا خبرونه له سره ولولئ. رابو شو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومت وایي د اسلامي همکاري سازمان او آی سی غونډه کې به مشخصې غوښتنې مطرح کړي. د اسلامي نړۍ له هیوادونو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا، د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل، له افغانستان سره اقتصادي او بشري مرستې د دې غوښتنو مهمې برخې دي. د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان غونډه سبا په اسلام آباد کې پیلېږي او پکې د ګډون په موخه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن پاکستان ته رسیدله. د دې غونډې اصلي هدف په افغانستان کې د روان بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د مرستو جلب ښودل شوی. جزئیات په دغه راپور کې.
د اسلامي همکاریو سازمان غونډه کې د ګډون په موخه د امیر خان متقی په مشرۍ طالب پلاوی اسلام آباد ته رسیدله. دا غونډه چې سبا د یکشنبې په ورځ کېږي د نږدې نوي هیوادونو او سازمانونو استازي په کې ګډون کوي. که څه هم د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې اصلي هدف په دې هیواد کې د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د مرستو جلب دی، خو طالبان د یوې مشخصې اجنډا سره پکې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دې غونډه کې د دوی لومړیتوب د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکاریو پراختیا او له افغانستان سره په اقتصادي، بشري او ډیپلوماټیکو برخو کې د مرستو غوښتنه ده.
د دې رول ډېر مهم ده، خصوصا د افغانستان د ملت سره د همکاري حکومت چې له جنګ راوتلي دلته د پانګونې همداراز د سیمې د امنیت په مواړه همکاري او د رسمیت پیژندلو موضوع د بټول په اجنډا کې.
پاکستان ته له سفر وړاندې د کابل حامد کرزي په هوایي ډګر کې د اسلامي همکاریو سازمان کانفرنس کې د طالبانو د ګډون کوونکي پلاوي مشر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا غونډه مهمه وبلله. هغه وویل هلته به په بشري، اقتصادي او سیاسي مسایلو بحثونه وشي. پاکستان چې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې کوربه دی، چارواکي وایي هڅه کوي چې په دې غونډه کې د افغانستان د نازک حالت په اړه د نړۍ پام ور وګرځوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تیره شپه د بول په نوم له یو پاکستانی ټلویزیون سره مرکه کې خبرداري ورکړ که د افغانستان وضعیت ته پام ونه شي سیمه او نړۍ به هم اغیزمنه کړي.
موږ نه یوازې د اسلامي امت بلکې دې ټکي ته د ټولې نړۍ د پام را اړولو هڅه کوو چې د افغانستان حالت نازک دی. هلته یو بشري ناورین پیلیدونکی دی او که خدای مکړه هلته اقتصادي سقوط راغی او هغه ستونزې او ننګونې چې نږدې 38 میلیون افغانانو سره مخ دي دا ستونزې به ټوله سیمه اغیزمنه کړي.
د اسلامي همکاریو سازمان غونډه سبا په اسلام آباد کې پیلېږي او تمه ده چې د نړۍ د نوي هیوادونو او سازمانونو استازي پکې ګډون وکړي. دوی به تر ډیره د افغانستان روان وضعیت وڅېړي او تمه ده چې له افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه په همغږۍ او د مرستو په ډیرېدو سربیره به له طالبانو مشخصې غوښتنې هم مطرح کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي رادیو ته غواګیست دولس شپږ نوی منځنۍ چپه او اف ام سلا شره 15 باندې خبرونه کو ور بشو. کونړ ته د کونړ او نورستان ترمنز د کونړ په سرحدي سیمو له هغې ډلې شولتن باندې له درې ورځو راهیسې د پاکستاني لوري نه راکټونه ایښتل کیږي. په دې اړه باندې له سیمې نه زموږ خبریال یو رپورټ رالېږلې چې تاسو اورېدو ته رابوله.
د کونړ شولتن ولسوالۍ چې له تیرو یولسو کالو د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخ ده، د سیمې اوسیدونکو ویل له تیرو درې ورځو یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د خپلو درنو وسلو خولې شولتن ته راړولې او هر ورځ لسلو زیاتې مرمۍ راولې چې خلکو ته یې د مالي زیانونو اړولو تر څنګ یو تن ټپي کړی هم دی. د سیمې اوسیدونکي امان الله همت ازادي راډیو ته وویل د طالبانو واکمنېدو سره خلکو هیله درلوده چې دغه بریدونه به بند شي، نو ځکه بیرته خپلو کورونو ته ستانه شو. د هغه په خبره کې توپچی بریدونه همداسې دوام وکړي نو خلک اړ دي چې په دې یخ ژمي کې خپل مینې پرېږدي.
تقریبا درې ورځې کېږي چې د شولتن ولسوالۍ د چوګام دره باندې د پاکستان لخوا توپونه او راکټیز بریدونه کېږي چې په هر ورځ کې د سل نه تر یو نیم سلو پورې توپونه راټوغول کېږي. خو توپونو کې یو نفر ټپي او یو اندازه څاروي مړه او کورونه ویجاړ شوي. تقریبا د سار نه تر اوسه پورې د مکل له مرمۍ لاندې راغلي. که چېرته راشي نو خلک مجبور دي چې دغه ساحې نه خپلې کډي
خلک وای. د شولتن ولسوالۍ چوګام کې د بی پیلوټ الوتکې برید هم شوه خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوخته. په شولتن کې د ډرون برید په اړه په ټولنیزو رسنیو او یو شمیر اردو ژبو ویبپاڼو کې هم خبرونه خپاره شوي دي. د ټرایبل نیوز په نوم ویبپاڼې لیکلي چې یاد برید د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فقیر محمد پر کور شوه خو برید کې چاته مرګ ژوبلنه دا وختي. په کونړ کې یو شمیر طالب چارواکو د نوم نه خودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته منلې چې په چوګام کې ډرون برید شوه. خو د طالبانو وین بلال کریمی بیا وایي چې پر شولتن ډرون برید نه دی شوه. خاغلی کریمی رسنیو ته منلې چې پر شولتن د پاکستان لخوا د توپونو ډزې شوي. کونړ کې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو ځایي اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړي او په یادو بریدونو خپل مشران خبر کړي دي.
د پاکستان د طرف نه دغه توپونه راځي او په هغه کې یو قسم ولسی یو کس پکې زخمی دی او د خلکو کورون تم څنګه څه زیان رسیدلی مالونه ځکه دغلته دغه غاړه کې خلکو بانډې دي مالونه دي. نو خلکو ته واقعتاً چې ډېر تکلیف دی. مشران په دغه موضوع باندې خبر دي نو انشاءالله هغوی به دغه موضوع د دغه جانب مقابل سره په خپل ترتیب باندې انشاءالله حل کوي.
تر اوسه پاکستاني وسلوالو طالبانو او پاکستاني حکومت د یاد ډرون برید په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د نوو توپچي بریدونو په اړه هم کومه څرګندونه نه ده کړې. تیره میاشت تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت یو میاشت ډز بند وکړ خو د میاشتې پوره کېدو سره اوربند پای ته ورسید او یادو وسلوالو د کوزي پښتونخوا په څو ځایونو کې پر پاکستاني او امنیتي ځواکونو بریدونه وکړل. پاکستانی طالبان وای په پاکستان کې به د شرعي نظام د راوستلو پورې خپل مبارزې ته دوام ورکړي. په کونړ کې په تیرو شاوخوا شلو کالو کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو او نورو تیارو په وسیله زیات هوایي بریدونه شوي چې په کې د وسلوالو طالبانو او پاکستاني وسلوالو ډلو تر څنګ ولسي وګړو ته هم ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د طالبانو له واکمنې دور وروسته په کونړ کې د لومړی ډرون برید دی چې تر سره کیږي، خو تر اوسه مسولیت چا په غاړه نه دی اخیسته. او په افغانستان کې بیا په تیرو څلور میاشتو کې دا دوهم برید دی چې لومړی د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور امریکایي ځواکونو تر سره کړی وو او په کې نږدې لس تنه ولسی وګړي وژلي وو. په کابل کې هوایي برید د امریکا حکومت یو ساهوه او خواشینونکې پیښه وبلله او بخښنه هم وغوښته.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګست. د روسیې دولتي ټلویزیون آر ټي چې په خوا راشیا ټوډې نومیده له څه مودې راهیسې په جرمني ژبه له جرمني څخه خبرونې پیل کړي دي. د جرمني د حکومت د قوانینو اجرا کوونکو د دغه چینل پر ضد په دې خاطر قانوني اجراءات پیل کړي چې له جواز پرته خبرونې پیل کړي دي. جرمني د بهرنیو هیوادونو دولتي رسنیو ته د خبرونو اجازه نه ورکوي. اسمت ساروان دغه موضوع کتل او جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
مننه. د جرمنی قانون نافذونکو په خپل خوره کې له لایسنس یا جواز پرته د روسیې د دولتي رسنۍ آر ټي چې په خوا رشیا ټوډي نومیده پر ضد قانوني اجراءات پیل کړي دي. د رشیا ټوډي یا آر ټي د جرمنی ژبې چینل د دسمبر په 14 ناببره په جرمنی کې د سپوږمکۍ له لارې خپرونې پیل کړې. جرمنی د بهرنیو هیوادونو دولتي رسنیو ته د خپرونو جواز نه ورکوي، خو د رشیا ټوډي د جرمنی ژبې چینل په برلین کې دفتر هم پرانیستی دی. آر ټي چې په لویدیس کې پرې په دې خاطر نقد کیږي چې د کرملین د تبلیغاتو سرچینه ده، له څه مودې راهیسې هڅه کوي چې خپل د جرمني ژبې تلویزیونی چینل پراخ کړي، خو په جرمني کې لایسنس نه لري. د آر ټي جرمني چینل لا هم آنلاین خبرونی او ویبپاڼه لري چې په جرمني کې لیدل کېدای شي. په اگست میاشت کې د جرمني گاونډي لوکزامبورګ د آر ټي جرمني ژبې چینل ته د خبرونو اجازه ورنکړه، ځکه چې له برلین څخه خبرونی کوي یا د خبرونو مرکز په برلین کې و. خو د آر ټي همکاري رسنۍ نوویستي تلویزیونی چینل وروسته له دې چې په لوکزامبورګ کې د جواز په ترلاسه کولو کې پاتې راغی، په سربیا کې جواز ترلاسه کړی دی. دا خبره تازه د دسمبر په 14 هغه مهال څرګند شو چې د آر ټي د جرمني ژبې چینل په جرمني کې خبرونه پیل کړي. د دغه چینل پر خلاف په جرمني کې د قانوني اجراءاتو پیل کېدای شي د دغه چینل د بندیدو یا تر 15 لک یورو پورې د جریمې سبب شي. د آر ټي د جرمني ژبې چینل د دې اقدام په وړاندې خپل ویبپاڼه کې په یو لیکنه کې چې سرلیک کړي د اروپایانو د لایسنس قانون لیکلي چې دوی ته د کیبل او سټلایټ خبرونو لایسنس په سربیا کې ورکړی شوی وو.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د طالبانو حکومت د مالیه وزارت وای د 401 مالی کال د بودیجې مساوده نهایی کړی ده. د دې وزارت وین احمد ولی حقمن نن آزادی رادیو ته وویل د سګری مالی کال بودیجه به ډیر ژر د تایید لپاره د وزیرانو شورا غونډې ته واستول شي. د مالیه وزارت وین کڅه هم په دې اړه د زیات جزئیات لور کول څخه ډډه وکړه، خو ویل د بودیجه د بهرنیو مرستو پرته چمتو شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تیر نظام په کلنۍ بودیجه کې شاوخوا 15 او 20 سلنه بهرنۍ مرستې شاملې وي. د 401 مالی کال بودیجه
بودیجه 403 میلیارد افغانۍ و چې 311 میلیارد عادي او 118 میلیارد پرختی بودیجه و په لوګر ولایت کې د بهرنی اثارو پراکړې ورکړې بندیز ولګید. د دې ولایت مقام په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې سر لنن یعنی شنبې ورځې ټولې هغه اټیو مارکیټونه به په افغانیو راکړه ورکړه کوي. د دې ولایت د چارواکو په وینا کله دې وروسته هټیوال راکړه ورکړه په بهرنیو اثارو وکړي له پیژندنې وروسته به له جدي قانوني چلند سره مخ شي. له دې وړاندې طالب چارواکو په ټول افغانستان کې په بهرنیو اثارو راکړه ورکړه ملي خیانت یاد کړی و او ویلي و چې د ترسره کوونکو سره به د ملي خاین په توګه چلند وکړي. دا اقدامات وروسته تر هغې کېږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ډالر بیه د افغانیو پر وړاندې په بېساري ډول پورته شوه. طالب چارواکي د ډالر د بیې د پورته کېدو یو لامل په دغه هیواد کې د بهرنۍ اثارو په ځانګړي ډول د افغانیو پر ځای په ډالرو راکړه ورکړه ګڼي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 94 افغاني 15 پوله، یو ایرو 119 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 130 افغانۍ، یو سودریال 6 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي کلدار 1180 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس به ورشو کندوز ته. په کندوز ولایت کې د کاروانګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده، ځکه دغه ولایت کې ښه نتیجه ورکوي. په دې ولایت کې هغه شمېر کاروانګر چې د لیمو باغونه لري وایي د لیمو له حاصلاتو او عوایدو خوښ دي. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه یو راپور ته.
دا د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی او په دې باغ کې کابو شپېته د لیمو ونې ولاړې دي او د باغ شاوخوا 1.5 متر دیوال راتاو شوی او سر یې په پلاستیک پړ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچې نه کړي. 45 کلن عبدالستار لاګیا د لونو څخه لیمو راټولوي. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او له سګنی حاصل څخه خوښ دی.
تجاران دلته پسې راځي د دغه لسخنې وړي کندوز ته تخلیه کوي. دغه یو غټ لیمو د دې فصل خو په یو کال کې دی، تقریبا 8 منه 10 منه 12 منه هم کوي. دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي واړې دي نه مخ ته فصل پورې 8 منه فصل کوي. خامخا دا ماری فصل کوي، هغه بیا ته غټواله پورې ده. داسې چې غټې ښه مځکې قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي 10 منه هم کوي.
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بڼوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی.
حاصلات یې ماشاءالله ښه دی، بس ښه دی، خوندور دی.
څومره ونې لري ته؟
40 ونې.
د کال څومره حاصل تر ناخلې؟
د کال هر درخت 10 منه 15 منه دغسې کوي. عاید یې ښه دی، بس وړو یې کله یې ماسب تړو کله یې کندوز تړو بس حالت یې خرڅوو. هو یو 10 کاله کېږي.
د کندوز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصرالله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او 6 کال ورڅخه 1500 منه لیمو راټول کړي دي.
د لیمو حاصل چې دی ډیر دی، په دې چې ځمکه کمه نیسي او حاصل ډیر کوي. نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي په خپل هم جوړ کړي دي، خپلو تجربو نه استفاده کوو. که چیرته موږ سره زراعت او موږ حمایت وکړو کېدای شي موږ دا باغونه توسط ورکړو نور هم ډیر شي، موږ عواید نور هم ډیر شي. خو تر اوسه پورې دغه بخش هیڅ توجه نه ده کړې. سږکال حاصلات یې ښه و، ماشاءالله نظر د نور کلونو حاصلات یې ښه و.
کاروانګر وایي د لیمو یوه ونه له 8 منو نیولې تر 10 منو پورې لیمو نیسي او اوس مهال 2 کیلو لیمو په بازار کې په 650 افغانۍ پلوري. د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د لیمو باغونو په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او په نوموړي ولایت کې په 45 هکتار ځمکه کې د لیمو باغونه ولاړ دي. د معلوماتو له مخې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، دشتیارچی، قلیزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي، خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122 شپږ څلوېښت 01.
ازادی رادیو ته غوښتل دولس شپږ نوی منځنۍ څپه او اف ام سلاشره پنځه باندې خبرونه لرو. وربشو خوست. خوستی سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د زنغوزیو د صادرولو لپاره لارې چارې پیدا کړي. دوی وایي که چیرې زنغوزی په لږ وخت کې چین، پاکستان او نورې نړۍ ته ونه لیږل شي نو خرابیږي او دوی به په میلیونونو افغانۍ زیان وویني. بل لور ته د خوست چارواکي د زنغوزیو د سوداګرو ستونزې پر ځای بولي او وایي په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی ډیر ژر یوې مثبتې پایلې ته په تمه دي. په دې اړه نجیب الله خیل یو رپورټ جوړ کړی.
خوستی سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د زنغوزیو صادرولو ته زمینه برابره کړي. دوی وایي زنغوزی یوه داسې میوه ده چې په لږ وخت کې کیفیت د لاسه ورکوي او وزن یې هم کمیږي. د خوستیو سوداګرو په وینا که چین او پاکستان ته د زنغوزیو د صادرولو لپاره یوه لاره جوړه نشي نو دوی ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي او خلکو ته به د هغوی پورونه ورنه کړل شي. الحاج محمد نعیم چې په خوست کې د زنغوزیو کاروبار کوي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی ستونزو او غوښتنو ته یوه لار پیدا کړي.
که څومره یوه ورځ ځنډی دا به د ملت لپاره ډېر نقصان وي، په میلیونونو نقصان ده. نو دا باید وباسي چې دا خارج ته چې هره لار باندې وباسي. موږ کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو، په هره لار سي دا باید وباسي.
د جمهوریت په تیر نظام کې د زنغوزیو د لیږد لپاره د هوایي د حلیز لاره برابره شوې وه چې د کرایې و لویه برخه یې نړیوالو بنسټونو ورکوله. خو سوداګر اړ دي چې د کرایې ټولې پیسې ورکړي چې د سوداګرو په وینا ګټه ورته نه پاتې کیږي. حاجی بستان چې د زنغوزیو په مارکیټ کې په همدې کاروبار بوخت دی وایي
مثال کې پیره ویره د خلک سره مثال کټل د صغیرې غریبانوستي مثال مولې پوتو دی مولې خراب شو مول کمیږي په شپه کې یو کیلو دو کوموي او مطلب دا دی دوه کیلو اسړای کمیږي چې چا کړی وي دا مول یو کیلو برای کمیږي دوه کیلو می کوموي نه دا میږي ستره چارواکي نه دا غوښتنه د امارات چې مثال کې میخته هر الیار وی چې والیار ته پېدو کو چې مثال کې میګ د مول ناکل کې وای بس.
د زنغوزه یو بل سوداګر مجید وای دوی د خپل مالونو لیک بیرته پاکستان ته پیل کړي خو اوس پاکستان امر باندې مالیه لوړه کړي ده چې په دې لار همرته ګټه نه پاتې کیږي.
چې چاینا ته به کوم مول په کوبل دلیارې ته اغه ډیر جگ و بیا میخته وره پیدا نه کړه بیا دغه واجه نه میګ بیا د مول واپس پاکستان ته شریکه د پاکستان په لیارم چاینا ته وړ. یس چې دغه پوس لیار چې کی مادو ده د وې دلیارې چې اغه نه دای دا زارو چې وی لګ د ریټ کام کو او بل داغه د پاکستان د لیارې کده ګلم خوندو کده هغه دو ورن د لیار دا ریټر تا کام کو دا بندول خو سر نه پکې ورک.
د زنغوزیو د سوداګرو په خبره دا یو لوی کاروبار دی چې سوداګرو هم په خپل منځو کې معاملې کړي او ټول یو بل پسې تړلې دي. حاجی محمد گیان خیل وای
یو د یو سره خاخته بل د بل سره خاخته بل د بل سره خاخته دا دا غلیار خلوص نشي په منځ کې بلو یا جګړه لوی مصیبات لوی تکلیفونه به جوړ شي. یو په یو نه پیسې غوړي بل د بل نه غوړي دا ویل غوړي دا مولینا باند شول چین ته نه درې می پاکستان ته نه درې می وره میږي چین پاکستان څنګه یو باید میخته امارات لیار خلوص کو کدل خلوص کوي کدل خلوص کوي چې میګ مولوږي.
بلدوز ته د خوست چارواکي د زنغوزیو د سوداګرو ستونزې پر ځای بلی وایي په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی ډیر ژر یو مثبت پایلې ته په تمه دي. خوست والی مولوی محمد نبی عمری وایي د پخوا په شان د زنغوزیو لیکتل لارې جوړ شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ازادي رادیو ته غواګیاست په 12 شپګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 خبرونه کو مخکې لدی چې نیمای برخه ته ورسیګو یادونه کوم چې د سریلانکا د کرکټ په غوړه لیکي بیګا یو ځوان افغان لوبغاړي نور احمد لکھنوال په څلورو اورونو کې 12 منډې ورکړي دي. دوا لوبغاړي سوزولې دي. یو لوبغاړي چې د سوزولې شعیب ملک دی. جالب دا چې شعیب ملک د تر عمره هم 15 کاله زیات کرکټ کړی دی. لکھنوال اوس 19 کلن دی او د افغانستان د کرکټ په 19 کلنو ټیم کې لوبیږي. دی په بګ باش او ځینو نورو غوره لیګونو کې هم د بالر په توګه اخیستل شوی دی.